درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته مو هرکلی کوم. ساعت 4 بجې شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیه غونډې ته یو نوی طرح وړاندې کوي. په دې خبرونه کې چې زه عصمت ساروان د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، لومړی احمد تکل د افغانستان او نړۍ خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د امریکا استخبارات وایي چې امریکایي پوځیان د ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان اوزي، نو ښایي طالبان په دوه درېو کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند د سنګین ولسوالۍ امنیه قمندان په یوه نښته کې وژل شوی. او په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو لپاره یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. بشپړ خبرونه. د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستان ووزي، نو ښایي طالبان په دوه درېو کلونو کې افغانستان ونیسي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي خپور کړی. د چارواکو ویلي که طالبان افغانستان په زور ونیسي، نو القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې یو ځل بیا په افغانستان کې سره منظمه شي. د نیویارک ټایمز د راپور له مخې امریکایي چارواکي د دې راپور له اورېدو وروسته اوس د دې نظر پلوي کوي چې امریکایي سرتیری د مې د لومړۍ نیټې له مهلت ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې شي. امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د موافقې له مخې ژمنه کړې چې د سږني کال د مې تر لمړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي. طالبانو ګواښ کړی چې که امریکایي ځواکونه له ټاکلې مهلت وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي، نو بریدونه به پرې وکړي. د هلمند امنیه قمانداني په یوه نښته کې د سنګین ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکړی. د هلمند د امنیه قمانداني ویان محمد زمان همدرد نن ازادۍ راډیو ته وویل چې سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو.
دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپشوې ولسم شارع کنډک باندې تاجمي حمله کړی و چې متاسفانه په یاد نشته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان شوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد په بیګانۍ نښته کې د 15 طالبانو د وژل کېدو او د دې ډلې د 9 نورو وسلوالو د ټپي کېدو ادعا هم وکړه. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې په هلمند کې د تېرې شپې په جګړه کې له 100 زیات افغان سرتیري وژلي دي. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو 11 ملکي وګړي برمته کړي دي. د میدان وردګو د امنیه قمندانۍ ویان حاجي محمد هوفیانی تیره شپه ازادۍ راډیو ته ویل چې ځینې برمته شوي کسان بیرته خوشي شوي دي.
تقریبا 11 نفر جاوید او د مرکز میدان وردګ او په دغه مرکز کې 11 نفر دوی تک کده کړی و. طالبانو بیا 3 نفر بیرته خوشي کړی و.
ښاغلی هوفیانی وایي دا ملکي وګړي دوه اونۍ مخکې برمته شوي وو، خو د ده په وینا یو شمېر یې تر اوسه هم له طالبانو سره دي. لازادې رادیو خبرونه اوري. په پام کې ده چې ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یو دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړي. د دې موافقې جزئیات نه دي افشا شوي، خو تمه ده چې د ایران د انرژي او تاسیساتو په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونې به پکې شامل وي. چین د سوداګرۍ په برخه کې د ایران لوی شریک دی. د ایران د اومو تیلو مهم بازار چې د امریکا د بندیزونو له کبله سخت زیانمن شوی هم چین دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیب زاده نن وویل چې په دې موافقه لیک کې سیاسي، اقتصادي او ستراتیژیک موارد شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې دا موافقه به تهران ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر وانګی د سفر په ترڅ کې لاسلیک شي. وانګی پرون ماښام تهران ته ورسېد. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته. د میانمار یا برما د پوځي حکومت د واکمنې ډلې مشر جنرال مین اونګ هلاینګ د دې ورځې په مناسبت د وینا پر مهال روسیا د میانمار نږدې ملګری وبلله. هغه په دې ټلویزیوني وینا کې همداراز د انتخاباتو د ترسره کولو ژمنه وکړه. د روسیې مرستیال دفاع وزیر الکساندر فومین له مینګ اونګ هلاین سره له لیدنې وروسته په پوځي پریډ کې برخه واخیسته. په میانمار کې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا وروسته چې په نتیجه کې پوځي شورا واکمنه شوه پرله پسې اعتراضونه روان دي. پرون د فعالانو یوې ټولنې اعلان وکړ چې په دې اعتراضونو کې له 300 زیات کسان وژل شوي دي. او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې سارې کچې ته لوړه شوې ده، د کورونا وایروس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د مارچ په 26مه د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3650 کسانو د مړینې خبر ورکړ. د جنوبی امریکا د هیواد پرون د دې مخکې په کورونا وایرس د اخته کسانو څخه باندې 100,000 نوي موارد ثبت کړي وو. د ویرونکو شمیرو برازیل د دې وبا د سرایت په مرکز بدل کړی دی. برازیل خپل کاندید واکسینونه داسې مهال اعلانوي چې د کورونا وایرس د یوې ډېرې ځانګړې ساري بڼې د مخنیوي هڅه کوي. په برازیل کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو ټول شمیر 300,000 کسانو ته رسېدلی چې د متحدو ایالتونو له نږدې 5,500,000 مړینو وروسته دوهمه لویه شمیره ده.
خبرونه مو له آزادي راډیو واوریدل. د آزادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې غونډې ته یو نوې طرحه وړاندې کوي. امنیتی چارواکی وایي د هلمند په سنګین کې امنیتي ځواکونو او طالبانو ته مرجوب لري اوښتي.
د سنګین ولسوالۍ پشپش سوې ولسم شاره کنډک باندې تاجمي حمله کړې و چې د افغان ځواکونو د کلک بربون سره مخ شوي وو.
د میدان وردګ ولایت چارواکی وایي طالبانو 14 ملکیان برمته کړي. د کونړ د مانوګي ولسوالۍ د روغتون لپاره ودانۍ جوړه شوه.
یو خدغه دلته فاصله ډیره زیاته محدوده وه، د مریضانو د بستر خونې ډیرې وړې وې، بعضې سامان نه و چې موږ سره وو، امکانات نه و چې په اتاقونو کې ځای په ځای کړو.
افغان تاتاران د خپلې ژبې د راژوندي کولو لپاره هلې ځلې کوي. د خبرونه په دوهمه نیمایي کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. زموږ د وی پانی پاتره azadiradio.com یا azadiradio.org. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مرستیال حاجی عزیز الله دین محمد وایي په دوحه کې پروانو بین الافغاني خبرو کې پرمختګ شوی دی. ښاغلی دین محمد نن آزادي رادیو ته وویل د دوحې په خبرو کې هر ډول پرمختګ به د نورو خبرو لپاره ګټور تمام شي. په ورته وخت کې په دوحه کې د افغانستان حکومت مذاکراتي ډله وایي له ایجنډا سره سم د دواړو لورو ترمنځ مذاکرات روان دي. طالبان هم دغه خبره تاییدوی. نور حال پدې راپور کې
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د هوکړې پر بنسټ له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې، خو د امریکا نوی ادارې او متحدینو یې یوه خلو پریکړه نه ده کړې او په دې اړه هر ډول تصمیم دوی ته اندېښنو سره مل ده. تازه نیویورک ټایمز ورځپاڼې ویلي دي چې د امریکا استخباراتي ادارو د جو بایډن ادارې ته ویلي دي که امریکایي ځواکونه مخکې تر دې له افغانستانه ووځي چې یو ګډ حکومت جوړ شي، ښایي طالبان په دوه دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د ورځپاڼې دا خبر د یو شمیر چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستل سوي خپور کړی. د چارواکو دا هم ویلي دي که چېرته طالبان په زور افغانستان ونیسي، القاعده شبکې ته به اجازه ورکړي چې بیا په افغانستان کې سره منظمه سي. رویټرز خبري آژانس لیکلي چې سپینې ماڼۍ په دې اړه له تبصرې ډډه کړې ده. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په باور یو شمیر امریکایي چارواکي تر دې راپور وروسته اوس د دې پلوي کوي چې امریکایي ځواکونه د مې د لومړۍ نیټې تر ضرب الاجل ورهاخوا هم په افغانستان کې پاتې سي. د 2000 میلادي کال د فبروري په 9 امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون وکړ او ژمنه یې وکړه چې د مې تر لومړۍ نیټې به خپل ټول پوځیان له افغانستانه باسي چې اوس یې شمېر 2,500 تنو ته رسېدلی. د افغانستان جمهور ریاست وایي د افغان او نړیوالو ځواکونو مبارزه د مشترک ګواښ په وړاندې ده. دا چې مبارزه مشترکه ده، تصمیم هم مشترک نیول کیږي. د ولسمشر مرستیال بیان د واخان می نپال هم د طالبانو او القاعده اړیکې تاییدوي او ګواښي بولي.
د القاعده په شمول د نورو تروریستي ډلو سره د طالب اړیکې پرې سوي نه دي، او دا اړیکې د دوی یو تهدید دی د افغانستان د حکومت لپاره او د زموږ د نړیوالو شریکانو.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني پارلمان د تېرې پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو ماموریت د 2022 میلادي کال تر جنوري میاشتې پورې غځوي. جرمنی په افغانستان کې 1400 عسكر لري، خو طالبانو بیا د جمعې پوره د ویلامي په خبرولو سره غواخ وکړ چې کاچیر امریکا سره د شبي هوکړه پر بنسټ ټول بهرني ځواکونه تر ټاکلې مودې پورې چې هوکړه کې روخانه ده له افغانستانه ونه وزي، دوی به یو بار بیا پر بهرنیو ځواکونو خپل بریدونه پیل کړي. امریکایي استخباراتي ادارو یو بار بیا د ګډ حکومت د جوړېدو خبره داسې محل کړي چې ویل کیږي دا ترکیه په غونډه کې چې ټاکل شوی ده په دې نږدې راتلونکي کې په استانبول کې جوړه سي خبرې وسی. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال حاجي عزیز الله دین محمد ازادي رادیو سره په خبرو کې په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو د استادو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبره کوي، وایي د دوحې په خبرو کې پرمختګ نورو لپاره هم ګټور تمامېدلای سي.
دا د قطر مذاکرات زه معلومات لرم دې ورځو کې دوی سره ناستو او په ډېرو خبرو کې پرمختګ هم کړی وو، او که هر څومره د قطر په مذاکراتو کې یعنی دوی زر موافقو ته ورسیږي زه یقین لرم چې دا څلور کومه خبره کې د هغې مهمت ګرځي، ځکه مسلې به دلته بحثي او هڅوي او نور کارونه به آسان کړي.
خو دا چې په دغو خبرو کې څه ډول پرمختګونه سوي دي ښاغلي دین محمد یې په اړه زیات جزئیات ورنه کړل. طالبانو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې له ایجنډا سره سم د دوحې خبرې روانې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وای دولت د ترکیې په ناست کې لیوه تازه طرحی سره ګډون کوي او له طالبانو هم غوښتي چې له با صلاحیت استاد سره په دې غونډه کې ګډون وکړي. حمدالله محب دا څرګندونې نن په کابل کې د امنیتي مسؤلانو ګډې غونډې ته وکړي، په دې اړه راپور لرو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب خپل اونیز خبری غونډه کې وویل چې د ترکیې غونډې ته یا ترکیې کانفرنس ته چمتووالی روان ده، په ایجنډا باندې خبرې روانې دي. حمدالله محب وویل چې د حکومت په داخل کې بیلابیلې طرحې وړاندې شوي دي، همدارنګه د ځینو بنسټونو لخوا طرحې وړاندې شوي دي. دغه ټولې طرحې به یو کېږي، یو طرحه به ورنه جوړېږي او دا به د ترکیې غونډې ته وړاندې کېږي. دوی طالبانو ته په خطاب کې وویل چې دا ځل باید دوی باصلاحیته پلاوی راولېږي، ځکه چې د مسکو په تېرو غونډه کې د محب په وینا هغه پلاوی چې راغلی و صلاحیت یې نه درلود. حمدالله محب همدارنګه وویل چې په دې باندې هم خبرې روانې دي چې په کومه کچه د افغانستان د دولت پلاوی هلته ګډون وکړي، که د ملي مصالحې عالي شورا له لوري، همدارنګه د افغانستان د مذاکراتي پلاوی له لوري، یا د دولت لخوا کوم پلاوی ټاکل کیږي، دغه به ټولې وطرحه وړاندې کوي. بله،
ډېره مننه. و مو ورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي دولت د ترکیې په ناسته کې له یوې تازه طرحې سره ګډون کوي او له طالبانو هم د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب غوښتي دي چې له باصلاحیت استازو سره په دې ناسته کې ګډون وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی azadiweb@rferl.org.
په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو شپاړس ملکیان برمته کړي دي. د دغه ولایت ځایي چارواکي همداراز وایي چې وسلوالو طالبانو دا کسان دوی ونې وړاندې برمته کړي، خو لا هم یو شمېر له طالبانو سره برمته دي. په دې اړه راپور لرو.
د میدان وردګ ولایت د امنی کومندانۍ ویان څارنه چې محمد هوفیانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې یاد ملکی کسان وسلوالو طالبانو د میدان سار او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې دوی ونې وړاندې له موټر څخه ښکته کړي وو او برمته کړي وو. نوموړي وایي د یادو کسانو شمیر چې ولستانه وو له ډلې څلور تنه بیرته وسلوالو طالبانو آزاد کړي او په خبرې چې پاتې وو تنه لا هم د وسلوالو طالبانو سره دي.
تقریبا یو لس نفر از جلریز که در جلریز در مرز نه در جلریز و در مرکز میدان وردک و پدر مرز که یو لس نفر از دوی تک کده کرده و طالبانو بیاین سلو نفر بیرد خوشک کرده و او نور
د جلریز ولسوالی ولسوال عباسین سروری بیا د وسلوالو طالبانو لوري د برمتسو ملکی کسانو شمیر شپانستانه یادوي. نموړی وای وسلوالو طالبانو د یادو برمتسو کسانو لړلې نه ته نبیر تازات کړي او وته نه لا هم ورسره دي.
د هوت په ترشتم تاریخ باندې طالبانو د زیوالاتو په ساحه کې چې د جلریز ولسوالی مربوطه شپانستانه ملکی وګړي د موټر نشته تکړي جملے نے نہ تریخی دیا تنا سر وہ سم بندین جی دولت سر ہم کری تھی ارے منگ سر ہم کری تھی بدے خاطر چبدا کا حوضہ کی رہی نفس پیدا کی اویا حدف پیدا دی ولسوالی تو سکوت ور کی
خود دغه ولایت د ولایتي شورا غړي شریف الله وتک بیا ازادي راډیو ته ویل چې په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو له لوري د برمتسو کسانو شمیراته ته نه دي. نوموړي وایي یاد کسان اوس هم د وسلوالو طالبانو سره دي او په خبره یې چې طالبانو تر اوسه پورې یو کس هم نه دی آزاد کړی.
دولت جلیز ولسوالی که اگر باگرام تای بود نو دیگه پا واجه که سر دیگه طالب جیک سوای و دیگه مامان خیل و نده فاروق پا نامو بانده نید طالبان جلیز ولسوالی نیست اخبارات و مسئول ده اگر پا دیگه واجه که نخبل دیورور پا مقابل ملکی خلق کتا کری و
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د یادو ملکي کسانو د آزادولو لپاره د قومي مخورو پر مټ هڅې پیل کړې.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio
له هلمند څخه رسیدلی راپورونه وایي چې د سنگین ولسوالۍ امنیه قومندان او درې ساتونکي وژل شوي. خو د ولایتي شورا مسؤلان وایي په سنگین کې د قومندان په ګډون لس سرتیري وژل شوي دي. ویل کېږي چې په دې حمله کې طالبانو ته هم درنه مرشوب لاوښتې ده. نور حال په دې راپور کې
د هلمند ځایي امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په سنگین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو هغه بریدونه په شاتم بولي چې غوښتلې دغلته یو شمېر امنیتي پوستو او کنډک ته سکوت ورکړي. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان محمد زمان همدرد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه وسلوالو طالبانو دغه ولایت د سنگین ولسوالۍ پر 601 نمبر شاره باندې ډلې زبرید کړي چې پر مهال د افغان پوځیانو د ځوابي برید پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او وطن نور ټپیان دي. نوموړي وایي د یاد برید پر مهال د سنگین ولسوالۍ د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروري په ګډون درې افغان سرتیري هم وژل سوي او دوه تن نور ټپیان دي.
تیر شپه شاوخوا دوه بجې دښمن د سنگین ولسوالۍ پشپش سوی ولسم شاره کنډک باندې تهاجمي حمله کړې وه چې د افغان ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ سوي وه چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال مخالفین وژل سوي دي او اووه تنه هغوی زخمیان دي. متاسفانه په یاد نښته کې د سنگین سرپرست قومندان په ګډون درې تنه پولیس شهیدان سوي دي او دوه تنه زخمیان دي.
ښاغلی همدرد وایي په یاد ولسوالۍ کې اوس وضعیت عادي دی. بلخوا بیا دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان ازادي راډیو ته وویل چې په سنگین ولسوالۍ کې تیر شپه د سرپرست امنیه قومندان عبدالحمید سروري سره لس تنه نور افغان سرتیري هم وژل سوي دي. افغان وایي یاد کسان د وسلوالو طالبانو اړوند یو نفوذي کس وژلي دي، نه د جګړې پر مهال وژل سوي دي.
د درو بجو څخه تر څلورو بجو په دغه مابینس کې کمانډان صاحب سره د خپل نفرو چې جمله لس نفر کیږي دا ټول په شهادت رسیدلی دي او نپوزی کاس چې کوم ادب درلود خپل ادب تر رسیدلی او دا کسان ټول شهیدان کړي هغه مهماتو اسلحیو انوی ټانګ دا یې د ځان سره بیولی دي.
بلخوا وسلوالو طالبانو هم په یوه خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې تېره شپه په هلمند کې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د هلمند په گاونډو روزګان ولایت کې ځایي امنیتي چارواکي هم خبر ورکوي چې د غلطۍ د هوایي بریدونو پر مهال درې وسلوال طالبان وژلې دي. په جنوب کې د 215 اتل کلي اردو ویان د ګرمن خواجه محمد یا لوی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد وسلوال طالبان یې تېره ورځ د مرکز ترینکوټ اړوند په شاوخوا سیمو کې د افغان هوایي ځواکونو د بریدونو پر مهال وژل سوي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال دوه نور وسلوال طالبان هم ټپیان سوي او دغه راز یو شمېر وسلې او مهمات یې هم له منځه وړل سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په هلمند او اروزګان کې جګړو زور اخیستی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
افغان تاتاران د خپل قومي هویت او ژبې د ژوندۍ کولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه هم یو مفصل راپور لرو، خو د څو شېبې لپاره له افغانستان وزو او د برما د تاوتریخوالي په اړه راپور درکوو. په برما کې مظاهرچیانو ته له خبرداري سره سره په دغه هېواد کې د کودتا پر ضد اعتراضونه دوام لري او نن هم مظاهرچیانو ته یوه خونړۍ ورځ وه. د فرانسې خبري اژانس د بیړنیو چارو د مسؤولانو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن په ټوله برما که نولس مظاهره چان پر دستو وجل شویدی. نور حال اسدالله لودین پی وراپور که بروی
دا د برما په دویم لوی خار ماندالی که پر مظاهره چانو د حاکم پوزی نظام لخوا د دازو یا صحنه ده. هغه ویدیو چې د فرانسې خبری آژانس خبره کرده صحنه یې زړه بوګنوون کی دی. په دې صحنه کې لږ تر لږه دوه تنې لیدل کېږي چې په ظاهر د ډزو له کبله پر ځمکه لویږي، خو نه ښکاري چې ډزې څوک کوي. د فرانسې خبري آژانس د میانمار د بیړنیو چارو د مسؤلینو او عیني شاهدانو په حواله ویلي نن د شنبې په ورځ په برما کې لږ تر لږه 19 کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د فبروري میاشتې له پیله د برما د نږدې هرې ورځې کیسه ده. د فبروري د لومړۍ ورځې په پوځي کودتا کې پوز د چارو واګي په لاس کې واخیست او د ملکی حکومت مشره آنګ سان سوچی یې زندانی کړه. له همغه ورځې د برما دیموکراسي پلوه خلک په بیلابیلو ښارونو کې مظاهرو ته راوځي او د کودتا غندنه او د آنګ سان سوچی خوشی کول غواړي. نننۍ مظاهرې داسې مهال وشوې چې پرون دغه هیواد کې د یو رسنیز بیان له لارې مظاهره کوونکو ته خبرداری ورکړل شوی و چې له پخوانیو تاوتریخجنو ورځو باید درس واخلي. په خبرداری کې راغلی که مظاهره کوونکي له خپله کاره لاس نه اخلي ممکن په ګولیو پر سر او شا وایستل شي. د مظاهرو د ځپلو په ترڅ کې تر اوسه څه باندې 300 کسان وژل شوي دي. له دې سره سره بیا د برما پلازمینه ناپیتاو نن د یو پوځي پریډ کوربه وه. دغو مراسمو کې د پام وړ مسأله دا وه چې د روسیې د دفاع وزارت مرستیال ګډون پکې کړی و. د برما د پوځي حکومت مشر جنرال مین انګ هلینګ په دغې پوځي ننداره کې چې د وسلوالو ځواکونو د ورځې په مناسبت جوړه شوې وه روسیا خپله ریښتینې ملګرې وبلله. نوموړي ژمنه وکړه چې ټاکنې به ترسره کوي او په خبره یې او زی هڅه کوي چې د ډیموکراسۍ په خاطر له ولس سره لاس یو کړي.
تا
تاتاران په افغانستان کې له سلګونو کلونو راهیسې ژوند کوي، خو لا یې هم هویت په اساسي قانون کې نه دی درج شوی. افغان تاتاران چې په اصل کې په روسیه کې د توري بهیرې په سواحلو کې له کریمیا او کازان سیمو څخه افغانستان ته راغلي، اوس یې د جغرافیایي عواملو له امله خپله ژبه هیره کړې او په پښتو، دري او ازبکي خبرې کوي. په دې وروستیو کې ځینو کلتوري بنسټونو په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا راژوندي کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي او په روسیه کې له تاتارستان جمهوریت سره اړیکې ټینګې کړي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د افغانستان تاتارانو له سلګونو کلونو را وروسته د خپل هیر شوي هویت د بیا موندنې هڅه پیل کړې. په کابل کې د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ آزادي راډیو ته ویلي چې هڅه کوي چې د خپل هیواد په ګوټ ګوټ کې افغان تاتاران له خپل هیر شوي فرهنګ سره آشنا کړي او په دغه هیواد کې د تاتاري ژبې د احیا زمینه برابره کړي. یاد بنسټ په همدې موخه د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دغه بنسټ مشر زبی الله تاتار وایي چې د افغانستان تاتاران په 1219 میلادي کال کې کله چې خوارزم شایان په خراسان کې واکمن وو، د روسیې د تورې بهیرې له سواحلو څخه د افغانستان شمالي سیمې ته راکوچېدلې. هغه وایي چې په لومړي ځل تاتارانو د افغانستان په سمنګان کې ځانونو ته مینې جوړې کړې. زبی الله تاتار زیاتوي چې د جغرافیایي بدلونونو او د چاپیریال د اغېزمنتیا له امله افغان تاتارانو اوس خپل مورنۍ ژبه په بشپړه توګه هیره کړې او پر نورو توکمونو لکه اوزبیک، پښتون، تاجک او هزاره ورګډ شوي دي. دی وایي چې په افغانستان کې د تاتاري ژبې د بیا دودولو په موخه د افغانستان د تاتارانو کلتوري بنسټ د روسیې د تاتارستان په جمهوریت کې د تاتارانو له نړیوال کانګرس سره فرهنګي اړیکې تامین کړي. ښاغلی تاتار زیاته کړه،
روابط بنیاد فرهنگی تاتارها با کشور تاتارستان
د تاتارستان له هیواد سره د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ اړیکې د فرهنګي مسایلو تر کچې دي. د تاتارانو نړیوالی کنګري د تاتارستان له نړیوال پونتون څخه یو شون کې ګمارلی تر څو په یو ونی کې دوه ساعته موشته د تاتاري ژبې شونه وکړي.
تاتار په اصل کې ترکان دي، خو ژبه یې د آلتایی، ترکیه او مغولي ژبو لا ترکیب جوړه ده. تاتاران د افغانستان په اساسي قانون کې د یو ځانګړي توکم په توګه نه دی پیژندل شوی. په اساسي قانون کې راغلی چې د افغانستان ملت له پښتون، تاجک، هزاره، ازبک، ترکمن، بلوڅ، پشهي، نورستاني، ایماق، عرب، قرغیز، قزلباش، گوجر، برهوی او نورو توکمونو څخه جوړ دی. په دې وروستیو کې هڅه شوې چې د تاتارانو قومي هویت په الکترونیکی تذکرو کې ثبت شي. د افغانستان د تاتارانو د کلتوري بنسټ د معلوماتو له مخې افغان تاتارانو په خوا د محیطي ادغام په دلیل د پښتنو، تاجک، ازبک او هزاره په نامه د هویت تذکرې اخیستي. په دغه هیواد کې د تاتارانو د نفوس دقیقه شمېره روښانه نه ده. د زبی الله تاتار په خبره د افغانستان نورو توکمونو ته او وختي تاتاران د هیواد په 14 ولایتونو کې تر ډیره په سمنګان او بلخ کې ژوند کوي. د یوازې په سمنګان کې چیرې چې تر ټولو ډیر افغان تاتاران اوسیږي، د تاتارانو تخمینی شمېره 200 زره کسان بولي. د افغانستان د ملي احصایې ادارې ویلي چې دغه هیواد کې د قومي تفکیک له پلوه هیڅ ډول سرشمېرنه نه ده ترسره شوې او له همدې امله له دغه ادارې سره د افغان تاتارانو د نفوس امر نه دی مشخص شوی. د ملي احصایې ادارې ویاند روینا شهابی په دې اړه آزادی رادیو تا داسی وویل.
در مورد احصایه و سرشماری قوم تاتار،
دا تاتار قوم د احصایه او سرشمیرنې په اړه موږ ارقام نه لرو. دلیل یې دا دی چې موږ هېڅ د قومي تفکیک پر بنسټ سرشمیرنه نه ده کړې او د هغوی تابعیت اوس د مقررو غوښتنو په اساس د الکترونیکي تذکرو د غوښتنې په فورم کې ثبت شوی.
د افغانستان د حکومت په کابینه کې افغان تاتارانو ته کوم لوړ سیاسي موقف نه دی ورکړل شوی، خو دوی په پارلمان کې له سمنګان ولایت نه یو استازی لري. عبدالله محمدی د افغانستان د ولسی جرګې غړی دی چې په خټه تاتار دی. ښاغلی محمدی وایي چې د افغانستان تاتاران اکثر حنفي مذهبه سنیان دي او ډیر معدود شمیر شیعیان هم پکې شته. هغه وویل چې د 2021 کال د مارچ میاشتې په 15 نیټه د تاتارستان جمهوری ریاست په مرسته افغان تاتارانو ته په کازان کې د تاتارانو د نړیوال کانګرس له لوري په آنلاین ډول د تاتاري ژبې د زده کړې یو پروګرام پیل شوی. د زیاته کړه،
دا زده کړه زموږ لپاره ډیره موثره او د ارزښت وړ ده. دا یوه لویه موقع ده چې په انلاین توګه تاتاري زده کړو ترڅو په ټولنه کې بیا ژوندی شي.
په کابل کې د تاتارانو د ټولنیز بنسټ مشر کمال الدین تاتار ازادي راډیو ته ویلي چې د افغانستان تاتاران د تاتار غږ په نوم یوه نشریه هم لري. هغه ویلي چې د دغه هیواد د عدلیه او د اطلاعاتو او کلتور وزارتونو سره د تاتارانو 15 ټولنیز او کلتوري بنسټونه هم ثبت دي. د کمال الدین په خبره چې د افغانستان تاتاران د روسیې د تاتارستان له جمهوریت سره نږدې اړیکې لري او د دغه توکم مشرانو له 2015 میلادي کال راهیسې د تاتارستان په پلازمینه کازان کې د تاتارانو په عمومي اسامبلو یعنی غونډو کې څو ځله برخه اخیسته. د ایران د بهرنیو اړیکو د تاریخ دیو ژورنال د معلوماتو پر بنسټ د نړۍ په درویشت هیوادونو کې کابو 8 میلیونه تاتاران په پاشلی او د وړو قومونو ډلو په څیر ژوند کوي.
د دې سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. څلور نیمې بجې دي او احمد تکل د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د امریکا استخباراتي چارواکو د جو بایدن ادارې ته ویلي دي چې که امریکایي ځواکونه د یو ګډ حکومت له جوړېدو مخکې له افغانستانه ووځي نو ښایي طالبان په دوو دریو کلونو کې افغانستان ونیسي. د هلمند امنیه قمندانۍ په یوه نښته کې د سنګین ولسوالۍ د امنیه قمندان عبدالمحمد سروري د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ وایي سروري تېره شپه له طالبانو سره د جګړې پر مهال ووژل شو. د میدان وردګو چارواکي ادعا کوي چې طالبانو یولس ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګو امنیه قمندانۍ وایي چې دا ملکی وګړي دوه اونۍ مخکې برمته شوي و خو یو شمېر یې اوس هم له طالبانو سره دي. ایران او چین نن د 15 کلونو په مخه د همکاریو یوه دوه اړخیزه موافقه لاسلیک کړه. د دې موافقې سند د ایران د بهرنیو چارو وزیر او چینایي سیال یې په تهران کې لاسلیک کړ. د دې موافقې د ځینو مواردو له مخې چې رسنیو ته راوتلي دي د ایران او چین ترمنځ په پوځي او امنیتي برخو کې همکاري پراخیږي. د روسیې د دفاع مرستیال وزیر نن د مارچ په 28 د میانمار د وسلوالو ځواکونو د ځانګړې ورځې په مناسبت په جوړ شوي پریډ کې برخه واخیسته او برازیل چې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمېره یې بې ساري کچې ته لوړه شوې ده د کورونا وایرس ضد خپل دوه کاندید واکسینونه جوړ کړي دي. پرون د دې کاندید واکسینونو له اعلانېدو سره سم د هیواد په یوه ورځ کې په کووید 19 ناروغۍ د 3,650 کسانو د مړینې خبر ورکړ.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د جوجستو لوبډلې په انلاین نړیوالو سیالیو کې دویم مقام خپل کړ. د دغه فدراسیون رئیس محمد صابرین نازادی راډیو ته ویل دغه سیالۍ چې شپږ ورځې وړاندې په انلاین ډول د چین، امریکا، ایران، بنګلادیش، بلغاریا، ارجنټاین، مراکش او افغانستان ترمنځ پیل شوې وې نن پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د جوجستو نړیوال فدراسیون لخوا رهبري کېده. نوموړي ویل چې په یادو سیالیو کې مراکش لومړی، افغانستان دویم او ایران دریم ځای خپل کړ. په هرات کې نن د کانګ فو ټاکنیزې سیالۍ ترسره شوې. د کانګ فو فدراسیون رئیس احمد فیضی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې 160 لوبغاړو ګډون کړی و. نوموړي وویل چې سیالۍ د یوې ورځې لپاره په اتو کټګوریو کې د 12 کلبونو ترمنځ وشوې. سیالۍ د ځوانانو، تنکیو ځوانانو او لویانو ترمنځ وشوې. ښاغلی فیضی وایي د دې لوبو هدف د کمال خان بند له پرانیستې هرکلی او د غوره لوبغاړو ټاکل و. او د انګلستان او هند ترمنځ دویمه یو ورځنۍ لوبه د هند په پونه کې د هندستان په بریا پای ته ورسیده. انګلستان یو ځل بیا د ټاس په ګټلو سره د توپ وهنې بلنه هند ته ورکړه. هند په 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 324 منډې وکړې او انګلستان ته 318 منډې هدف ورکړ. خو انګلستان د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره په 3.3 اورونو کې هدف مات کړ او لوبه په 6 وکټو وګټله. دغه لوبه چې تیره ورځ ماښام ترسره شوه د لوبې غوره لوبغاړی جاني بریسټون وپیژندل شو. دواړه لوبډلې درېیمه او وروستۍ ورځنۍ لوبه د راتلونکي یک شنبه په ورځ ترسره کوي.
د روانې خپرونې په دوام کې دوه نیس پروګرامونه لرو. تاندې څانګې او حقیقت سره. لومړی هم حقیقت سره.
حقیقت سدی.
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
بغلان د افغانستان د وصل یو ټکی دی. دا ولایت د شمال او شمال ختی زونونو دروازه بلل کی، خو لا هم بنسټي امنیت نه لري. له دې ولایت څخه د شمال د نهو ولایتونو لارې تیریږي. تر خوا یې درې مهم بندرونه هم پر همدې ولایت پراته دي. خو د امن لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کارونه تر سترګو کیږي. د بغلان د څوارلس ولسوالیو له ډلې څلور یې له لوړ امنیتي ګواښ، پنځه یې له منځني امنیتي ګواښ او پاتې نورې هغه یې نسبتا ښه امنیت لري. حکومت ولی هم هغه ډول نه ده ځلېدلې چې اړتیا یې ده. خو له دې ټولو سره سره شپږ میاشتې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې یو خبریال او مدني فعال ذبیح الله احساس د مرستیال والي په توګه ورواستوه. هغه وروسته د دې ولایت سرپرست شو. خو په داسې یو ولایت کې چې له خورا ستونزمنو حالتونو سره مخ دی او یا هم شاید په راتلونکي کې ورسره مخ شي، د مرستیال د والي په توګه د یو ځوان خبریال او مدني فعال وراستول څومره ننګونې له ځان سره لري. نن حقیقت سره خبرونه کې له ښاغلي احساس سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. احساس صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
ستړي مشي تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او درناوی.
یو ځوان خبریال چې سیاست ته رامخه کی او ترخواه هاغه ننګونې چې په سیاست او بیا ترخواه په حکومت ولای کې شته، څه توپیرونه سره لري او څومره ننګونو سره یې مخ کولای شي؟
زه خوایم چې یو وخت نه یو وخت به پیل کوو. دغه تجربه چې ما په تیرو څو کلونو کې له خپل ولس سره درلودله، په همدلته شمال کې اوسېدلی یم، په دې خپله سیمه کې په خپل طرف کې، او له حکومت سره، له حکومتو چارواکو سره کارونه هم دغه ډول و چې له دوی سره ډېر پاتې شوی یم. که څه هم مدمیرونه له ولس سره کار ما ته څه نوې تجربه نه وه، خو په حکومتي سیستم کې دننه کېدل او بیا ولس ته خدمت کول، د دوی ضرورتونه پوره کول، د دوی غږ اورېدل، دا زما دپاره یوه نوې تجربه وه. ډېر څه و چې تر اوسه مې هم زده کړي او ډېرې ننګونې وې. هر ورځ ننګونو سره مخ کېږو، خو سره وړاندې روان یو.
تاسې چې خبریال وایي په بلخ کې مو د فساد په اړه باندې ګڼ راپورونه ورکول، خو له بغلانه په وروستیو کې د کورونا وبا لپاره په ځانګړې شویو پیسو کې د فساد راپور خپور شو. آیا هغه ډول چې لازمه وه په دې برخه کې مبارزه وشوه؟
کله چې دولتي چارواکي په توګه به درته ووایم چې ما له خلکو سره یوازینۍ ژمنه چې کړې ده دغه ده چې دغه کس چې دلته راغلی و په دغه دولتي پوست باندې ټاکل شوی دی، په هیڅ ډول فساد کې به ښکیل نه وي، او زموږ او ستاسې د وطن د ژغورنې یو له مهمو لارو او اړخونو چې ولس او دولتي چارواکي باید ورته ډېر پام وکړي هغه د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او دا له شروع نه پیل و. هو، دغه مسله وه. نه یوازې بغلان، د هېواد تقریبا ډېر ولایتونه په ځینو سوې تفاهمونو کې هم ښکار شوي وو، ځینې مسایل راغلي وو. دغه پروسه داسې وه چې باید پوښتنه شوې وای. هو، د جرایم سنګین نه مکتوب راغلی، او هغه مکتوب د رسېدو سره سم هغه ټول دولتي مامورین چې په هغه مکتوب کې موږ ته لیکل شوي وو تقریبا د دوه درې ورځو په اوږدو کې ټول کابل ته تللي دي، او هغه کوم قانوني موارد چې وو هغه ټول طی شوي دي، او هیڅ ډول سرغړونه نه ده شوي.
په ټوله کې بیا په دې ولایت کې له فساد سره مبارزه څه ډول روانه ده؟ په داسې حال کې چې د سیګار وروستي راپورونه ښایي چې د افغانستان هیڅ ولایت او هیڅ یوه اداره بېله فساد نه ده.
د بغلان د یو چارواکي په توګه زه هم ترې انکار نه کوم. هیڅ دا نشم ویلی چې دلته فساد نشته. وی به خو تر څنګ دا وایم چې دم ګړی چې په بغلان ولایت کې کومه رهبري ده، ملکي رهبري ده، جناب والی صاحب، او ورسره زه تر ټولو لومړی خبره، تر ټولو لومړی کار دغه دی چې د فساد پر وړاندې مبارزه ده، او د دغې مبارزې پایله هم دغه دی چې په دغو دروازو کې د ولایت مقام په دغو دواړو اړخونو کې هیڅ ډول او جدي مبارزه ته روان یو. هر څه چیرو، هر څه سره مخکې ځو، خو دا به هم راسره ولس هم مني، رسنۍ به هم راسره مني چې د فساد چې دغلته کومه دشته له هر اړخ نه چې دغه څو کلنه مخینه چې لري، څه ډول ورته له پخوا نه زمینه سازي شوې ده، دغه کومې کړې او زنجیرونه چې دي، د دوی پر وړاندې اوږدې مبارزې ته او لا جدیت ته او جرأت ته ضرورت دی، او هغه جرأت شته. انشاءالله چې وړاندې به سره ځو، ولس ته یې ګوري.
نامنی د بغلان لپاره یو له ټولو سختو ستونزو ده. خلک هم اندیښمن دي، تر خوای مسولان هم کله ناکله په دې اړه باندې وایي چې هغه ډول اړتیا د امنیت نشته. بغلان داسې مهم ځای دی چې د شمال دروازې هم بولو، تقریبا لوی لارې تر ډېره په همدې مسیر باندې دي، خو اخاذی یا غیر قانونی پیسې اخیستنه هم پر همدې لاره باندې کیږي او تر خوای لا هم دغه لوی لارې نه امن دي. ولی
دو مسائل دي د بغلان د نامنې پاړه باندې، یو تر ټولو غټه مسله دا ده چې یو اواز شلې ده. د اوازې کې دوه علت دا دی چې زموږ ولایت لویه لار ده، دا دروازه ده، دا نه یوازې چې د یو زون دروازه ده، د دوو زونونو دروازه ده، د هېواد د شمال ختیځ او د شمال زون. له دغه ولایت څخه د نهو ولایتونو لار تېرېږي. تاسو فکر وکړئ هره ورځ د نهو ولایتونو خلک په همدې لاره کابل ته تګ راتګ کوي. بیا تر ټولو مهم دغه همدا لار بغلان د شیرخان بندر او د حیرتان او ورسره د اقینه به هم ورسره یاد کړو چې د دو هم لار ده، نو یو سوداګریز ارزښت هم لري. نو دغه عمله چې کچیرته معمولی غوندې هم چې دلته وشي نو هغه ډېر زر رسنیز کېږي، هغه ډېر زر تر خلکو رسېږي، تاثیر ورباندې ډېر کوي. د عامو لارو مسله به دومره ووایم چې د لویو لارو امنیتي ګواښ د عامو خلکو لپاره په هېڅ ډول نشته دی، ولې د دولتي چارواکو او د دغه دولتي مقاماتو په دغه لار باندې تېرېدل ستونزمن دي. دا زه هم پخلی کوم. پاتې شو تاسو د اخاذي یادونه وکړه په دغه توګه چې تاسو وایي یا ولس پر وړاندې اندېښنه لري، دا موږ ردوو، خو ولې په دې توګه یې وایو چې لکه څنګه چې غله په یو لویه لار راځي او هغوی لاش کونه کوي، د دغه امکانات په لویو ښارونو کې هم شته، په هر ځای کې شته دی. دغه د دغې لارې د نامنه کېدو یو علت په دغه شکل باندې دی، خو د دې پر وړاندې هم جدي کار روان دی. امنیتي ارګانونه په ټوله همغږۍ، زموږ درې واړه امنیتي ارګانونه په جدي توګه کار کوي، او تر څنګ یې زموږ یو تر ټولو لوستنې لاسته راوړنه چې زه یې ګورم په دې شپږو میاشتو کې نحس کړې ده، ولس په ټوله معنا د دولت له مخالفو وسله والو، هغه څوک چې دغه ډول ورانکاري کوي، نور تر آخري حده پورې هغوی پېژندلې دي، ترې پولې ته راغلی دي، او بار بار یې له حکومتونو سره، له امنیتي ارګانونو سره یې همکاري تر آخري درجې پورې ده. او دغه بدلونونه به تاسو ګورئ انشاءالله چې نن هم موږ په همدې اړه باندې فوق العاده امنیتي ناسته درلودله، او انشاءالله چې ښه نتایج به ولري.
زه د وظایفو په ویش او ترخوای دا چې د ناامنۍ هغه اساسي پوښتنې باید په کوم ځای کې مطرح شي پر دغه موضوعاتو پوهیږم، اما د رهبرۍ په چوکاټ کې تاسو هم هلته شتون لري او اړینه ده چې له تاسو هم وپوښتل شي. تاسو وویل چې د بغلان ناامنۍ تر ډېره پورې اوازه ده، څو ولسوالان مو د ولسوالۍ له انګړ د باندې راوتلی شي. یوه مسله د څوارلسو ولسوالیو له ډلې مو څومره ولسوالۍ امنې دي، او تر خوای په څومره ولسوالیو کې خدمات وړاندې کوي؟
یعنی خدمات زموږ په څوارلس ولسوالیو کې جریان لري. هیڅ داسې ولسوالۍ زموږ نشته ده چې زموږ ولسوال دی هلته پکې نه اوسي، زموږ امنیت قمندان دی هلته پکې نه اوسي، داسې هېڅ ولسوالۍ موږ نه لرو.
د ولسوالۍ دننه درست، اما د ولسوالۍ د باندې، د ولسوالۍ د انګړ نه د باندې،
ولسوالۍ د باندې هم وایم، خو دا تاییدوو چې ځینې ولسوالۍ مو له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، په دې باندې انکار نه کوو. خو دا بالکل په ټوله معنا دا مسله موږ راوو چې دلته د داسې ولسوالۍ وي چې زموږ ولسوال د له ولسوالۍ څخه بیرون نه شي وتلی، یا د هلته ګرځېدی نه شي، یا د له خلکو سره کتلی نه شي، یا د هلته په زموږ د پرمختیایي پروژو پراختیا پر وړاندې د حکومتدارۍ دغه کم اصل چې دی دلته د کم خنډ وي، دا چې هو له ګواښونو سره مخ یو، ستونزې شته، مشکلات شته، خو له تر څنګ یې پراختیایي چارې او حکومتداري هم پر مخ روانه ده.
احساس صاحب، تر ډېره پورې یو سیمه چې د وصل ټکوي یا اتصال کوي لکه بغلان چې د شمال دروازه هم ده او د شمال ختیځ دروازه هم ده، په ټوله کې هلته باید اقتصادي خوځښتونه هم ولیدل شي. لدی سره چې دغه ولایت خورا مهم اقتصادي هغه جیوپولیټیک له لحاظه کوایم مهم ځای کې پروت دی، اما د غربت او فقر څپې په کې روښانه دي. یوه مسله ده. دویمه مسله، په تیر نه راواخله تر اوسه پورې والله هم حکومت هغه ډول چې نسبتا امن ولایتونو کې پراختیایي کارونو ته زړه ښه کوي او همدا ډول مؤسسات، ولې پر بغلان باندې دا لورینه نه کیږي، او یا هم مؤسسات زړه ښه کوي چې هلته لاړ شي؟ ستونزه چیرې ده؟
یو مشکل دا لرو، یعنی په ټوله کې د فقر او د غربت خبره چې کوو، نو نه یوازې بغلان زموږ ټول ولس او ټول هیواد ورسره مخ دی. د دې پر وړاندې به هغه د ګډه مبارزه چې د ولس او د حکومت دا بندسې انشاءالله پر مخ ځي. یو مشکل موږ لرو چې همدغه آوازه چې د همدې آوازې تر ډېره پورې ما چې په شروع کې خبره وکړه چې دغه د لویو لارو مسله ده، دا تر غوږونو رسېدلې ده. زموږ هم د موسساتو توجه په دغه اړخ کې په کمه ده. موږ چې راغلي یاستو په دې شپږو میاشتو کې ډېر کوشش دا کړی دی چې موسساتو ته دا قناعت ورکړو چې دغلته راشي او موږ سره په دغه برخه کې دوی کومک وکړي. دلته ډېر ضرورتونه دي او انشاءالله چې هغه د نامنۍ کوم آوازه چې تللې ده هغه به په دوی به هغه ډول تصویر ونه ګوري څنګه چې دوی اورېدلې دي.
د بغلان د والي مرستیال ذبیح الله احساس، له تاسې ډېره مننه.
کور ودان، خوشحاله اوسئ.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تانې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په کور کې ناسم چلند کوي،
په بدن کې د ځینو تغیراتو لامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل.
په کور کې د ځوانانو د ناسم چلند پایله څه کېږي؟
یو ورځ په کور کې جنجال کوي، سبا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبا په ښار کې جنجال کوي.
او څه ډول یو ځوان خپل ناسم چلند اصلاح کولای شي؟
کوم عمل باید زه اختیار کړم تر څو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم؟
وای کور څو دیوالونه یا څو کوټې نه دی، بلکې کور هغه خلق بلل کیږي چې یو ځای ژوند کوي. که چیرې په کور کې صمیمیت وي ټول به خوشاله وي، خو که هر خبره په غوسه او لانجه کیږي نو په داسې کور کې د ماشومانو او ځوانانو رویه خرابیږي او بد چلن ورته عادي خبره ښکاري. دا ځوانان په دې فکر وي چې دوی څه وایي او غواړي هماغه سی باید وشي، او چې هغه سی ونه شي نو بیا غوسه او لانجه کوي. د کابل اوسیدونکي مریم هوتک وایي د ماشومانو او ځوانانو ترمنځ د مشرانو بد چلن سبب کیږي چې هغوی دغه سکړنو ته مخه کړي.
مثلا دی په کور کې خراب یا نه کې مثلا خشنه دي انداسې هغوی په کور کې جنگونه کوي، سره له دې چې یو مسله په سولیزه د حل لار لري. مثلا خبرې کول سي په آرامۍ سره وکړم، دوی جګړه کوي. یو لاته په افغانستان کې د جنگ جګړې کې دي سي او دوه ملت کورنۍ ده، ځکه اکثر په افغانستان کې موږ پرورنه سي د خپل ماشومان په مخ کې جنگ کوي، بل تشکدل کوي. نو دا سبب د ماشومان تر ډیره پورې عمله کورنۍ نه خوابدي کیږي، زړه توري کیږي او هم یو ډول دوی جنگ ته تشویق کیږي. دوی بیا له هر چا سره په جنگ باندې په خشنه لهجه باندې خبرې کوي، او اکثر هغه اولادونه هم چې د مور پلار لخوا نه رټل کیږي، مثلا هغوی سپکیږي، آرامه لهجه باندې هغوی ته خبرې نه کیږي. اکثر هغه ماشومان چې دوی بیرته هغه یو څه کاپي کوي له مور پلار نه، ځکه دوی څه احساس کمتري کوي او هغه خپل غوسه بیا له یو بل چا څخه وباسي په خبرو کې.
د پکتیا اوسیدونکو ایمل خمر وایي د اولادونو ترمنځ توپیري چلند هم سبب کیږي چې یو خوا حاکمه او بل محکومه شي او بد چلن ته لاره پرانستل شي.
مثلا مونږ په کور کې مور او پلار متاسفانه به سړی وي چې زمونږ اکثره میندې او پلرونه نه لوستي دي. دوی د پلارتوب او د مورتوب هغه هنر یا زده نه دی، یا داسې پلارتوب او مورتوب نه دی کړی چې د دوی اولادونه دې تر متاثر شي او یو غوره تاثر ترې واخلي. برعکس، مثلا پلار دغسې چلند کړی دی په کورنۍ کې چې دی بیخي د ټولې کورنۍ مشر ځان بولي. هغه که د ځینو ځایونو کې دی د مشري حق لري او کنه لري، خدا حق ځان ته ورکړی دی. نو د دوه نارینه اولادونه هم بیا همدغسې یو ذهنیت اخلي، فکر کوي چې زه خو نر یم، هلک یم، نو د زما خویندې چې دي، نجونې چې دي، نو دوی به زما که په حق وي که په ناحقه د امر تابع واوسیږي او زما غوښتنې پر ځای کړي، او هر روا او ناروا خبرې ته مې باید لبیک ووایي.
ارواپوه استاد شرف الدین اعظمي وایي ځوانان د عمر په لحاظ په داسې مرحله کې وي چې په دوی کې احساسات ډېر وي، ځکه خو احساساتي او تریخ چلند هم کوي.
تنکۍ ځوانۍ یا د ځوانۍ مرحله
هغه مرحله ده چې معمولا په ځوانانو کې، په تنکی ځوانانو کې، په پیغلو کې، په نجونو هلکانو کې، له بدني اړخه، له ذهني اړخه، له جنسي اړخه، له عاطفي اړخه، له معنوي اړخه، له ټولنیز اړخه ځینې بدلونونه رامنځته کیږي. او دغه بدلونونه له بده مرغه وایم چې کله ناکله یا وایم چې ډېر ځله منفي، لکه تاوتریخوالی، لکه شخړه، لکه استقلال یا خپلواکي غوښتنه، لکه مور پلار سره قد په قد کېدل، لکه توندې استوغې ویل، زبه کول. دا ټول هغه څه دي چې له بده مرغه وایم په ځوانانو کې پیدا کیږي. او د دې علت او لامل د دوی د بلوغ یا د تنکۍ ځوانۍ پړاو یا مرحله ده. هر انسان چې بلوغ ته رسیږي، که جلی که هلکی، معمولا په دغه دوره کې، په دغه سن کې، په دغه عمر کې، دغه ډول اخلاق یا دغه ډول کړنې یا رفتار یا د کړنو ټولګه یا ډېرې کړنې ترسره کوي له بده مرغه. او لامل یې ډېر ځله د همدغه مرحله ده. او په دې مرحله کې د ځینو هورمونونو، د ځینو بدني او جنسي تغییراتو، د ځینو شهمیاتو د ډېرېدلو مسله په بدن کې، د ځینو تغییراتو رامنځته کېدل یا ډېر با انرژي کېدل او ورته نور مسایل کله کله لاس په لاس او غوږ په غوږ سي، او د ځوانانو عادي ژوند، عادي کړنې ټکنۍ کی او دوی ځین ربړو او ستونزو ته مخ کی.
لیکوال سیالی صوفی وایي په کور کې د ځوانانو ناسم چلند له کوره صمیمیت او مینه شړي، او د وخت په تیریدو سره دا ناسم چلندونه له کوره ټولنې ته هم راوځي.
یو خو دا ده چې د کورنۍ نظام ړنګی دی، دې سره دا مینه کم خلوص، کم اخلاص چې د ورور، خور، پلار، مور، مور زوی تر منځ دا ړنګیږي. مونږ اکثرا د دې حالت شاهد یو چې کله بد چلندي یا بد اخلاقي په کور کې پیلېږي، هغه نور بد بدلارو ته خلک سوقي. لکه یا همدا ځواني چې کله کور کې بد خاصیت یا بد سلوک شروع کوي نو هغه بیرون ته انتقالېږي. یو ورځ کور کې جنجال کوي، سبالا په کوڅه کې جنجال کوي، بل سبالا په ښار کې جنجال کوي. نو همداسې یو جرمي ډول هم د دې نه جوړېدلی شي.
که غواړئ د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هرې شنبه په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
د یو خصوصي پوهنتون محصل بلال عمری وایي د ځوانانو ناسم چلند کیدای شي له وړو خبرو پیل شي، خو که دوام وکړي د ډیرو بدو پیښو سبب هم کیدای شي. نو موړی همداسې یوه کیسه راته کوي.
په کورونو کې د ځوانانو لخوا ډیر کله بد رویه کیږي. مثلا کله چې ځوان راځي په کور کې، ولې داسې شوی ده، ولې داسې نه ده شوی. او زه یو مثال درته وایم چې زموږ سیمه کې یو پیښه شوې وه چې یو ځوان راغلی و کور ته، خپل خور سره کوم خبره کته پورته شوې وه، او خپل خور یې په تومانچه وشتلی و، په تومانچه وشتلی و. او هغوی داسې دا خبره پټه کړه چې دغه وړه ماشوم یا وړه ورور یې په تومانچه چمن دی لوب کړي او دا خوري وشتلیو. او د سنور ډیر مثالونه شته.
د یو خصوصي خوانځي خون کې حیا وایي کې د شی یو ځوان چې کله بد خبره یا بد چلند کوي، دا ډیر هیڅ نکړي چې په داسې روي د کورنۍ د یو غړي زړه ماتوي. نو موړې په همدې اړه خپل کیسه راته کوي.
خو ما باندې لکه د مثال درکم، خو خواړه به مې پخ کړي او د دسترخوان په سر به چې ما کله د دسترخوان را تیار کړلو او ډوډۍ به شروع کړه، نو ما به بیرته د سې یو بیرته د سغه درلوده چې ودرګه دوی ما تشویق کړي چې ډیر زیات ښه خواړه دی پخ کړي کنه. ورور به مې چې او دا چیرې مالګ پکې نشته، یا مثلا ولې غوړي ډیر دي، یا مثلا غوړي کم دي، یا مثلا ولې دا پخ کړي، ولې بل شي. نو څه به ډیر زیات د ناامیدۍ احساس مې کوي چې ګوره ما څومره په مینه تیار کړي، مګر تاسو ولې داسې کوئ. نو دا خبرې شته په هره کورنۍ کې، او دوی ښځې ته یا د غلامې په سترګه، یا د نوکرې په سترګه، یا د مزدورې په سترګه ګوري. مګر دا ډیر بد خبره ده، ځکه که زه وایم هغه کسان مشران ته هغه نارینه او ته هغه لکان ته زه غواړم د خبره واضح کړم چې ګوري تاسو مې یو موجود دی خزه یانجلې ممدس یو موجود دی همدسې چې تاسو دردېګي د خپل غوخه کش کوي د سي دردېګي اغه یې ممدس دردېګي
ځینې ځوانان دا سه هم وی چې په کور کې بد چلن کوي خو بهر بیا ډیر خواږه وي او هر چا ته حوصله کوي دا لوګر اوسیدونکو یې منتشر شاهي ایلات راته وایي
آر یو کور یو شہزادہ لری کنا نو آگا کور کے یو بل امپراتوری لری آ کور کے زان سسٹم لری کنا ٹول مجبور ہے سیدھا کتاب ادار ہو سکی دبان نے امنگ لپارا شہزادہ نہیں کنا یا دبان نے خلق لپارا دا الگ سیدھا دا شہزادہ نہیں اگل تنور شہزاد گانا می نو آگا مجبور ہے می کنا چھ مثلا دبان نے خپل اخلاق کی یعنی ٹول خلق خید خور او مور او رندار نہ سیدھا خبر منی آ کور کے دینو بیا ہر شے چیز غوڑیا کی دبان نے مثلا درکو چھ مثلا نور خلق منگ نہ درکی کنا آ منگ خپل احساسات کنٹرول دا تجربه دی کور کی مسی مقابل لوری دم لگ در کی او کوششو کی صدا احساسات پر کنٹرول کی
ایمل خمر وای دا کور غڑی خملگری کی دلی هم شی نو له غوی سرا دا دښمنانو په چیر چلن نه دی پکار
خه خبر ده چې دوی دا در کړی چې خویندې یا د کورنۍ نور خزینه غړي یا حتی نور نارینه غړي بهترین دوستان دی انسان کېدل شي بهترین ملګری دی انسان کېدل شي او کله دوی سره مونږ ښه وخت ولرو او وخت په وخت نظرونه ورسره شریکو مشورې ورسره وکړو خبره ته غوږ ونیسو نو بیخي لویا ګټه به مو کړی وي
حیا وایي لومړی ځوانان باید له بد چلند ځان وساتي که چیرې بد چلند هم ورسره کیږي دوی دې د تقابل پر ځای هڅه وکړي چې دا مسله په ښه ډول حل کړي
صحیح ده چې مور مې دا شی یا پلار مې دا شی ماته چمتو نه کړل یا ورور مې بد رویه رسوکه یا مې خور بد رویه رسوکه مګم زه په مقابل کې باید څه ډول رویه وکم کوم عمل باید زه اختیار کړم تر څو د فضا او د صمیمیت چې په کور کې کوم خراب شوی زه بیرته دا جوړ کړی شم
استاد شرف الدین عظیمی وایي په داسې مرحله کې چې له ځوانانو تریخ چلند کیږي تر ټولو لوی مرسته ورسره د کورنۍ مشران کولای شي
زه فکر کوم چې دا ستونزه د حل لارم لري او موږ ته ځینې سپارښتنې او وړاندیزونه اړین بولم چې موږ سره کومک کوي چې میندې پلرونه په پام کې وساتي اول خو غواړم ووایم چې دا مرحله یا دا پړاو باید زموږ میندې پلرونه ومني زموږ میندې پلرونه باید دې ته درناوی وکړي او دا د یوې لنډمهالې او موقتي دورې په حیث او مرحلې په حیث ومني که احیانا دا د یو مرحلې په حیث د یوې دورې په حیث ونه مني او په همغه ډول برخورد یا چلند ورسره ونه کړي نو زه فکر کوم چې دا به په اوږد مهال کې له ځوانانو سره ستونزې پیدا کړي هیله مې دا ده چې میندې پلرونه دغه مرحله یوه لنډمهاله مرحله وګڼي له خپلو بچو سره په دغه مرحله کې ډیر احتیاط وکړي ډیر حوصلې نه کار واخلي ډیر تعامل وکړي ډیر زغم ولري او تر څو دغه مرحله یا دغه پړاو په ښه ډول سالم ډول او طبیعي ډول ترسره سي موږ تاسو ټولو دا مرحله او دا پړاو تیر کړی ده او زما هیله دا ده چې هماغه ډول چې موږ غوښتنې درلودې هماغه ډول چې زموږ بچي دغه ډول مرحلې لري له دوی سره باید احتیاط وسي تعامل وسي تر څو دوی په سالم ډول ښه ډول طبیعي ډول وده وکړي پرمختګ وکړي او مخته لاړ شي
درنو اوریدونکو د تانې څانګې خپرونه هم پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
گلاب مشرا پیشو دادا مستو پسر لائی دے دادا مستو پسر لائی دے دادا اور سب تکو بیدم ہر پان خمار دا ہر گلاب مشرا پیشو دادا مستو پسر لائی ہر گلاب مشرا پیشو تارا مست پسر لائے دے Thank you.